دا امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو مننه کوم او دا ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل او زماش ملند او زماده نور همکارانو سلامونه او مننه سار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. نن دا چهارشنبه ورځ ده، د 1349 هجری لمریز کال د کب د میاشتې 15 نیټه ده، د 2014 میلادي کال د فبروري د میاشتې 24 ده. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفدو له 69 او په ګڼو خارونو کې د اف ام پسل اشاریا 15 اوریدلی شي. سهارنۍ نیم ساعت خبری مجله د مهم خبرونو له سرټکو پیلو. دا ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلوي د افغانستان د سولې په اړه په راتلونکي غونډه کې د دوی د استازو د ګډون په اړه اړیکه نه ده ورسره نیول شوې. روانه اونۍ د هغه کډوالو پناه غوښتونکو شمیر چې په 2014 میلادي کال کې یونان او ایټالیا ته رسیدلي تر 30,000 واوښت، خو اوس په ځینو هیوادونو کې افغانانو ته د اوښتو اجازه نه ورکوي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا په مشرۍ ایتلاف لپاره متحده ایالاتو ځانګړی استازی وایي په داعش ډله کې د بهرنیو جنګیالیو شمیر راکم شوی. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلوي د افغانستان د سولې په اړه په راتلونکي غونډه کې د دوی د استازو د ګډون په اړه اړیکه نه ده ورسره نیول شوې. په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر ویان د ازادي رادیو ته ویلي د سولې مذاکراتو په اړه څلور اړخیزې غونډې پریکړې له دوی سره نه دي شریکې شوې. د همغږۍ ډلې په څلورمه څلور اړخیزه غونډه کې چې پرون په کابل کې وشوه ویل شوي چې د راتلونکي مارچ میاشتې په لومړیو کې به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل شي. روانه اونۍ د هغه کډوالو په ناغوښتونکو شمیر چې په 2014 میلادي کال کې یونان او ایټالیا ته رسیدلي تر 30,000 واوښت. کډوالو د نړیوال سازمان IOM د رپورټ له مخې په دغو کډوالو کې 25 په سلو کې د افغانستان او پاتې نورې د سوریې، عراق، ایران، پاکستان او نورو هیوادونو ادوا دي. د دې سازمان چارواکي وایي په همدې موده کې تر 410 ډیر کډوال په لاره کې مړه شوي. د رپورټونو په اساس د مقدونیې او سربیا حکومتونو پریکړه کړې چې افغان کډوالو ته اجازه نه ورکوي چې د دوی د خاورې څخه لویدیځو اروپایي هیوادونو ته تیر شي. یو افغان چې د سلګونو نورو افغان او ایراني کډوالو په قطار کې بیرته یونان ته لیږدل کیږي، رویټرز خبري اژانس ویلي افغانان پرته له دې بله چاره نه لري. د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل نوي کلنی ریپورت کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت کړکېچن خودلې. په دغه ریپورت کې چې نن خپور شو د افغانستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو د بشري حقونو وضعیت څېړل شوی او په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت له زیاتېدونکو ګواښونو سره مخ ښودل شوی. راپور د ملکي تلفاتو زیاتوالی د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې په دې کار کې نه یوازې د حکومت وسلوالې مخالفې ډلې بلکې په خپله حکومتي ځواکونه هم مسؤل دي. دا ولسمشر لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم له وسلوالو مخالفینو څخه د قوشتېپي او درزاب ولسوالیو د تصفیه په هدف تېره ورځ جوشان ولایت ته تللی. ښاغلي دوستم رسنیو ته ویلي چې د 10,000 سرتیرو او افسرانو په ګډون په دې عملیاتو کې د هغه افغان ځواکونو انتقام اخلي چې وسلوالو مخالفینو یې سرونه پرې کړي. دوستم زیاتوي چې شاته ګورته عیب دی. دوی چې موږ له زره کسان اوسو او نشو کولی چې دغه قاتلین له منځه یوسو، نو ولې مو دغه یونیفورم اغوستی؟ ما وړاندې هم ویلي چې ما شاوخوا 15 کاله وړاندې دغه یونیفورم د تشریفاتو لپاره نه دی اغوستی. د اسلامي دولت په وړاندې د امریکا په مشرۍ ائتلاف لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي وایي په داعش ډله کې د بهرنیو جنګیالیو شمیر له 3,500 څخه 2,500 ته راټیټ شوی. بریټ مکورګ پرون ویل داعش توندلارې ډلې د فشارونو له کبله د خپلو جنګیالیو معاشونه ترنمایي راښکته کړي دي. دا څرګندونې داسې مهال شوي چې تمه ده د فبروري په 20 نیټه د امریکا او روسیې ترمنځ د سوریې د شخړو د حتمیدو په هدف یوه موافقه وشي. دا امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړی چې دمشق او مسکو سوریه کې د سیاسي انتقال لپاره مذاکراتو کې جدي ونه وسی، واشنگتن به له بلې طرحې کار واخلي. جان کیری تېره ورځ د امریکا د هغه هیواد د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویلي چې ډېر ضرب د سوریه د 15 کلنې جګړې د پای ته رسولو په برخه کې د روسیې جدیت روښانه شي.
Now, if it's real and really happening, that could move.
اوس که دغه مذاکرات رښتینی او کیدونکي وي، کیدای شي پر مخ ولاړ شي. لکه چې وړاندې مې وویل، که هغوی وځنډوي نو موږ ته به څرګنده شي چې لاره کې یو کلک خنډ شته او هیڅ پرمختګ به ونه شي. که دا کار ونه شي، پر یو میز د خلکو راټولول به ستونزمن وي. داسې لوری شته چې وایي دا بې معنا کار دی. فکر کوم ډېر زر به پوه شو چې دغه سیاسي انتقال په برخه کې هیوادونه جدي دي که څنګه.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمیر نورو لوی ښارونو د هوا حالات سانتیګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 6، آسمان لمر. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 25، ټیټه 11، آسمان لمر. هرات د تودوخې لوړه درجه 28، ټیټه 8، آسمان لمر. کندهار د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 4، آسمان لمر. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 1، ټیټه 11، آسمان لمر. غزنی د تودوخې لوړه درجه 19، ټیټه 1، آسمان لمر. ګردیز د تودوخې لوړه درجه 18، ټیټه 2، آسمان لمر. بامیان د تودوخې لوړه درجه 1، ټیټه منفي 6، آسمان لمر. او بدخشان د تودوخې لوړه درجه 2، ټیټه منفي 15، آسمان لمر.
دوستانو، خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. اوس هم په دې خبرونه کې د راټولو شوو مطالبو حال درکو. وړاندې به دا رپورټونه او موضوعات واورئ. د طالبانو استازي وایي د سولې په راتلونکي غونډه کې د دوی د استازو د ګډون په اړه اړیکه نه ده ورسره نیول شوې. په دې اړه په رپورټ سربېره اورئ، د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په زیاتېدونکي ډول له ګواښ سره مخ دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا له اروپایي ټولنې سره پر داسې مشترکو اقتصادي او امنیتي پروګرامونو کار کوي چې په افغانستان کې د کډوالۍ مهم عوامل له منځه یوسي. په دې اړه بام رپورټ واورئ. دا بام واورئ چې د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ګمرک درې مامورین د فساد په تور نیول شوي. د افغانستان په اړه به که وخت و ځینې نور رپورټونه هم درته وړاندې کړو. لویدیځو ورځپاڼو چې د افغانستان په اړه څه لیکلي هغه به هم درسره شریک کړو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې به واورئ چې ولسمشر اوباما چې د جمهوري ریاست دوره یې مخ په ختمېدو ده، یو وار بیا د ګوانتنامو زندان د تړلو کلکه ژمنه کړې ده. دا د ازادۍ راډیو ده. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډله وایي د افغانستان د سولې د راتلونکي غونډه کې د دوی د استازو د ګډون په اړه اړیکه نه ده ورسره نیول شوې. په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر ویاند ازادۍ راډیو ته ویلي، د سولې مذاکراتو په اړه د څلور اړخیزې غونډې پرېکړې له دوی سره نه دي شریکې شوې. فریبا ظاهر په دې اړه رپورټ لري.
سره له دې چې پرون په کابل کې د همغږۍ ډلې په څلورمه څلور اړخیزه غونډه کې د مارچ میاشتې لومړۍ اونۍ د افغان حکومت او وسله‌والو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیل لپاره ټاکل شوې ده، خو په قطر کې د طالبانو غیر رسمي دفتر وایي تر اوسه د دې پریکړې په اړه دوی ته څه نه دي ویل شوي. دا غونډه پرون د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ د افغانستان د سولې مذاکراتو د پیلېدو په اړه جوړه شوې وه. د غونډې په پای کې د همغږۍ ډلې د یوې لمې په خپرولو سره د افغان دولت له وسله‌والو مخالفینو وغوښتل چې د خپلو باصلاحیته استازو له لارې په دې خبرو کې ګډون وکړي. په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر ویان محمد نعیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه خبري وشوده او ویل چې په راتلونکي غونډې کې د دوی د استازو د ګډون په اړه له دوی سره تر اوسه اړیکه نه ده نیول شوې.
په دې اړه باندې افغانستان اسلامي امارت خبر نه یو، په دې اړه موږ معلومات نشته. د ناست په اړه باندې چې د څه کوي او څه یې روان کړي دي، په دې اړه موږ معلومات نه لرو. دا زموږ د اسلامي امارت موقف دی. هر هغه هڅې چې هغه د اشغال د خاتمې لپاره او هلته د یو خپلواک اسلامي نظام د راتګ لپاره کوششونه کوي، طبعا هغه قابل تقدیر دي. موږ همدا غواړو چې اشغال باید ختم شي، افغانان د افغانستان ولس آرام شي. د هغه لپاره څوک هڅې کوي او موږ سره په تماس کې کېږي. موږ خو همدا غواړو د لپاره دفتر خلاص کړی دی او د لپاره موږ کوشش کوو چې دغه مشکل نظامي تر څنګ سیاسي حللارو بلارن که څوک غواړي چې حل یې کړي، موږ تیار یو آماده یو.
په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر ویان زیاته کړې چې د طالبانو ډله د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره پر هغو شرایطو ټینګار کوي چې د پګواش په غونډه کې مطرح کړي وو. د طالبانو استازو د سولې په غیر رسمي غونډه کې چې د روان کال د جنوري پر 23مه د پګواش مؤسسه لخوا په قطر کې جوړه شوې وه، د سولې لپاره خپل شرایط وړاندې کړي وه او ویلې دي چې نړیوال ځواکونه باید په بشپړ ډول افغانستان ووزي او د طالبانو ټول بندیان خوشي سي. بلخوا د افغانستان د نوي ملي جبهې په نوم د حکومت سیاسي اپوزیسیون وایي چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې ظرفیت نه لري. د دې جبهې ویان وحید الله غازی خیل ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان نوي ملي جبهه یا اپوزیسیون په دغه حکومت کې دا ظرفیت نه ویني چې دوی دې صلح په افغانستان کې تامین کړي. تر اوسه پورې دوی په دې نه پوهیږي چې صلح له کومې برخې سره باید وکړي، له ملا منصور له ډلې سره که د ملا رسول له ډلې سره چیرته وکړي. آیا طالبان هم دې ته حاضر دي چې له دې حکومت سره خبرو ته مخامخ کېني که نه؟
د همغږی ډلې په پرونی څلور اړخیزه غونډه کې دا پریکړه هم وسوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې دي په پاکستان کې وسی. پاکستان د 2015 میلادي کال په جولای کې هم د طالبانو او افغان حکومت رسمي استازو د لمړنۍ ناستې کوربه و چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې له خبر سره وځنډېده. اسلام آباد په وار ویلي چې په افغانستان کې د سولې غوښتونکي دي. د هغه هیواد پوځ د دوشنبه په ورځ ویلي و چې د پاکستان لوی ترستیز راحیل شریف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیلېدو په هدف قطر ته تللی و، خو په قطر کې د طالبانو غیر رسمي دفتر وایي راحیل شریف له دوی سره هیڅ اړیکه نه ده نیولې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په زیاتېدونکي ډول له ګواښ سره مخ دی. د سازمان په خپل کلنی ریپورت کې لیکلي چې د 2014 کال په پرتله په 2015 میلادي کال کې په ملکی تلفاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په دې ریپورت کې هم افغان حکومت او هم مخالف وسلوالې ډلې د ولسی خلکو د مرګ شوبلې په ډیروالي کې پرې بلل شوي. جزئیات د فریبا ظاهر په یو بل ریپورت کې اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان په 2015 کال کې د ملکي تلفاتو د ډیروالي په برخه کې بې ساری و. دغه سازمان په خپل کلنی راپور کې لیکلی چې په افغانستان کې د بشري وضعیت په پرله پسې ډول په خرابېدو دی او له دې کبله یې ژوره اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان لپاره د بخښنې نړیوال سازمان څېړونکي حوریه مصدق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د 2015 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په ملکي تلفاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی.
عمر تلفات ملکی در سال 2015 بالا رفته، مثلا در 6 ماه اول سال 2015 تقریبا 60% از زیاد داشته تلفات ملکی به تناسب
دوی د ملکی تلفات و شمیر په 2015 کال کې ډیر سوی دی. د بلګې په ډول د 2015 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 2014 کال په پرتله تقریبا 80% ډیروالی راغلی دی. د دغې مرګ ژوبلې 80% د حکومت د وسلوالو مخالفو ډلو په لاس، پاتې نورې د حکومتي ځواکونو او د هغوی د پلویانو لخوا سوي دی. له بده مرغه یو لږ شمېر یې لا معلومه سوی نه ده چې د کومې ډلې لخوا وژل سوي دي. په دې راپور کې له وسلوالو طالبانو څخه په کلکه غوښتل سوي چې ژر تر ژره خپل هغه بریدونه چې د خلکو ژوند ته پکښې بې تنایي ښودل کېږي ختم کړي. دغه راز د امنیسټي انټرنیشنل راپور وایي چې تر دې لا وړاندې د افغانستان حکومت مسؤلیت لري چې د ملکي افرادو د خوندیتوب لپاره لا ډېر کار وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان همدې وضعیت ته په کتو دا تصادفي نه بولي چې لسګونه زره افغانان د خپل ژوند په بیه اروپایي هیوادونو ته د رسېدو لپاره د سفر خطرونه مني او کډوالۍ ته مخه کوي. د دې سازمان په کلنی راپور کې دا هم ویل سوي چې په افغانستان کې د بشري حقونو هغه فعالان هم چې د عامو وګړو د ژوند د خوندیتوب لپاره په زغرده آواز پورته کوي په بېساري ډول د بریدونو له ګواښونو خلاص نه دي. تر دې وړاندې افغان حکومت د ملګرو ملتونو هغه راپور نیمګړی بللی و چې پکښې افغان ځواکونو په سلو کې د 12% ملکي مرګ ژوبلې مسؤول بلل سوي وه. د اجرایه ریاست مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې یونما د هیواد په 12 ولایتونو کې د ملکي تلفاتو ارقام وړاندې کړي. په داسې حال کې چې د دوی په خبره طالبان په 24 ولایتونو کې ملکي وګړي په نښه کوي. د امنیسټي انټرنیشنل په نوي راپور کې ټولو هغو هیوادونو ته چې د بشري حقونو وضعیت پکښې ناسم ښودل سوی اشاره سوی او وایي نه یوازې د خلکو حقونه بلکې هغه قوانین او سیستمونه چې د دغو حقونو د خوندیتوب لپاره دي هم له ګواښ سره مخامخ دي. په راپور کې پر دغو حکومتونو ژغ سوی چې د هغو سیستمونو څخه سیاسي ملاتړ او په بشپړ ډول یې تمویل کړي چې د نړیوالو قوانینو او د خلکو د حقونو د خوندیتوب لپاره جوړ سوی دي.
دوستانو اوس هم وخت په افغانستان کې 5:15 دقیقې کېدونکې دی. وار بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. په قطر کې د طالبانو غیر رسمي دفتر وایي تر اوسه پورې په راتلونکو خبرو اترو کې د ګډون په اړه اړیکه نه ده ورسره نیول شوې. روانه ونې د کډوالو په ناوختون کشمیر چې 2014 کال کې یونان او ایټالیا ته رسیدلې تر 100,000 واوخت او ویل کېږي چې په سلو کې 15 افغانان دي. د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل نوي کلنی رپورټ کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت کړکېچن ښودلی. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له وسلوالو مخالفانو څخه د قوشتېپي او درزاب ولسوالیو د تصفیې په هدف په عملیاتو کې د ګډون لپاره تېره ورځ جوزجان ته رسېدلی. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان د جګړې پر ښکېل خوا او غږ کړی چې روغتیایي چارو ته په کلکه درناوی وکړي. د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا په مشرۍ ایتلاف لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازی وایي د عیش ډله کې د بهرنیو جنګیالیو شمیر له 3,500 څخه وبخی له 15,000 څخه 25,000 ته راټیټ شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی چې د مشق او مسکاو سوریه کې د سیاسي انتقال لپاره مذاکراتو کې جدي ونوسی واشنگټن بل بل طرحې کار واخلي. امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي د ګوانتانامو زندان د امریکا ملي امنیت کمزوری کولی شي او د امریکا د ارزښتونو خلاف دی. او په کوزوو کې د حکومت مخالفینو سلګونو پلویانو په پلازمینه کې خیمې درولې او د حکومت د لرې کېدو غوښتنه کوي. دوستان تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه sadiradio.com کې هم وګورئ. زموږ خپرونه هر ورځ سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. اوس همدا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي احمد شیبر ورته کتنه کړي.
د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو د تیرې ورځې د غونډې په اړه سټارټ فور کامنټري خپرونې خپله یوه زړه مقاله چې په ډسمبر کې له طالبانو سره د سولې د بې څلور اړخیزې غونډې په اړه خپره کړې وه بیا چاپ کړې ده. دا خپرونه لیکي چې د دې غونډو هدف دا دی چې یو ځل بیا له طالبانو سره د سولې خبرې راژوندۍ شي، خو سټارټ فور کامنټري شک لري او لیکي چې بهرني محارب ځواکونه له افغانستانه وتلي دي او طالبانو له دې پوځي خلا ګټه پورته کړې ده، سیمې لاندې کړې دي، نو دریځې بدل شوی دی. خبرونه په ورته وخت کې د طالبانو اختلافاتو ته اشاره کوي او څو جګړې یادوي چې د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول د پلویانو ترمنځ شوې دي. سټارټ فور کامنټري لیکي د سولې د خبرو لپاره دا مهمه ده چې د طالبانو کوم مشان پکې برخه اخلي او د دې خبرو د بریالیتوب لپاره د طالبانو د بیلابیلو ډلو بشپړ همکاري پکار ده. د لویدیځ وی بلې چاپي خبرونې ټایمز بیا د افغان کډوالو مسله راخیستې ده او تر دې سردیک لاندې مقاله لري. اروپا د افغان پناه غوښتونکو پر مخ دروازې تړلې. په دې مقاله کې لولو چې افغانان د یونان په شمال کې مسدونیا ته څیرمه په یوه سرحدي ښار کې بند پاتې دي. ټایمز بیا د یو افغان انځور وړاندې کړی دی چې له سرحد سره له یوې مانۍ سره ولاړ دی او په غېږ کې ماشوم ورته ژاړي. د خبرونې په وینا له کله چې سرحد تړل شوی په زرګونو افغانانو دا هیله له لاسه ورکړې چې لویدیځې اروپا ته به رسېږي. سربیا 5 ورځې مخکې له اتریش، کرویشیا، مسدونیا او سلوانیا سره د یو تړون له مخې سرحد بند کړ. ټایمز وړاندې د یونان د کډوالو د چارو د یو مسول خبرې راخیستې دي چې وایي د مسدونیا سرحدي ساتونکي د هر هغه کس اسناد ګوري چې دغه هیواد ته داخلي شي، نو په 3-4 ساعته کې ایله په بیله سلطنو ته اجازه ورکړي چې په سرحد پورې اوسي، خو بل لور ته په زرګونو کډوال هره ورځ یونان ته داخلي شي. ټایمز بیا لیکي چې د یونان او مسدونیا په سرحد کې یو داسې ځای چې خلک ژوند نه کوي افغانان د اورګاډي یو تمځای نیولی دی او دا شعارونه یې راځوړن دي چې ولې تعصب، موږ بیرته خپل هیواد ته نشو ستنېدلی، له موږ سره مرسته وکړئ چې له سرحده تیر شو.
دوستانو لویدیځو ورځپاڼو هم د افغان کډوالو د هغه ستونزو په اړه لیکنه کړې چې په ډیرو سختو لارو تر یونان رسیدلی دي، خو اوس سربیا او مقدونیا پرې خپلې پولې تړلې او اجازه نه ورکوي چې نور اروپایي هیوادونو ته تیر شي. د ایران په مرکز تن کې د میشت افغانانو یو اتحادیه وایي چې لږ تر لږه 2000 افغان کډوال چې ماشومان هم پکې دي د دې خار په دوو سترو میدانونو شاوخوا سیمو کې پراته دي. د ایران په ګڼو نورو سیمو کې هم ګڼ شمیر افغانان بې برخلیکه پاتې دي. د فرشتي جلالزه یو رپورټ په دې اړه اورو.
په یونان کې د افغانانو یو اتحادیه وایي چې د اروپایي اتحادیې یوه غونډه به چې ټاکل سوې ډېر ژر جوړه سي د دغه هیواد ته د ورغلو کډوالو د برخلیک څرګندولو لپاره نوې پریکړه وکړي چې پر اساس به یې له هغوی څخه غوښتنه وشي چې خپل نمونه په یونان کې د کډوالو په توګه ثبت کړي. د پلان پر اساس د یونان حکومت به د دې کسانو د پناه غوښتنې لیکونه د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته استوي څو پریکړه وکړي چې څومره کسان په کومو هیوادونو کې د منل کېدو امکانات لري. په تن کې د افغانانو د یوې ټولنې غړي رحمت محمدین نن ازادي راډیو ته وویل چې دا بهیر شاید ډېر وخت ونیسي نو هغه افغانان به چې په اروپایي اتحادیه کې د پناه غوښتنه کوي مجبور وي چې په ډېره موده کې په انتظار کې پاتې سي. د رحمت محمدی په وینا دا بل افغان کډوالو دا امکان هم واخلي چې د پناه غوښتنې لپاره یو ځانګړی هیواد انتخاب کړي.
قرار است مو ثبت نام درخواست پناهندگی مهاجرین در یونان اجرا شود.
هغه معلومات چې موږ ته رسیدلي موږ ویلی سو چې پر اساس به یې د افغان کډوالو څخه غوښتنه وسي چې خپل نمونه او د پناه غوښتنې اسناد په یونان کې ثبت کړي. له دغه ځایه به بیا اروپایي اتحادیې ته د دوی نور معلومات استول کیږي او کتل کیږي به چې کوم هیواد په کومو شرایطو باندې څومره کسان مني. په دغو هیوادونو کې پولینډ او رومانیا په څیر غریب اروپایی هیوادونه هم شامل دي چې شاید کډوال لپاره ورتګ مناسب نه وي ځکه دا هیوادونه خپله کډوال لري چې په نورو هیوادونو کې کار کوي او اقتصاد یې ډېر ښه نه دی. د رحمت محمدی په وینا اوسمهال ګڼ شمېر افغانان د اتن ښار په دوو سترو میدانونو عمونیه او ویکتوریا کې بې برخلیکه پراته دي. د ده په وینا ګڼ شمېر کسان لا هم له ترکیې د سمندر له لارې د یونان ټاپوګانو ته ورسیږي.
و داتین هم که هسته بیشتر افغان ها همیتو پاشان در پارک و اینجا هستند در روی سرک هستند.
اوز دیر افغانان دلتا پسرکون و پلا رو بانی پراته دی. دوی هیچ دول امکانات نداری که چه هم در ملگور ملتونو در سازمان یو چه ابتدایی مرستی ورته رسیدلی دی خدا کافی ندی. پا کمپونو که هم زای نشته او لخل کردک سویدی. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی نن د دې ستونزې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د یونان ګاونډیو هیوادونو له تبعیزه ډک چلند کړی دی. بلخی وایي دا چې د یونان یو شمېر ګاونډیو هیوادونو پریکړه کړې چې د افغانستان کډوالو ته په خپله خاوره کې د تېرېدو اجازه نه ورکوي دا یوه له تبعیزه ډکه پریکړه ده. موږ دا خبرونه واورېدل او موږ په دې اړه خپلو همکارانو سره خبرې کړې دي او هغوی ته مې دنده سپارلې ده چې په دې اړه څېړنه وکړي. په عین حال کې د فنلند د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې نن خپره سوې ده ویلي دي چې موږ باید له هغو خلکو سره چې ځورول سوي او تر فشار لاندې و مرسته وکړو. په اوس وخت کې موږ نسو کولای له هغو کسانو سره مرسته وکړو چې فکر کوي چې په خپل هیواد کې برخلیک روښانه نه دی، د کار امکانات نه لري او یا په ښه ژوند پسې ګرځي.
بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا له اروپایي ټولنې سره پر داسې مشترکو اقتصادي او امنیتي پروګرامونو کار کوي چې په افغانستان کې د کډوالۍ مهم عوامل له منځه یوسي. د ملي امنیت شورا چارواکي له هیواد دودونکو افغانانو موضوع د اندېښنې وړ بولي خو وایي حکومت د داسې شرایطو د رامنځته کېدو هڅه کوي چې نور افغانان له هیواده وتو ته مجبوره نه شي. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ راکوي.
که څه هم له افغانستان څخه نورو بهرنیو او په خاصه توګه اروپایي هیوادونو ته د افغانانو غیر قانوني ورتګ لا هم دوام لري خو د افغانستان د ملي امنیت شورای د مخنیوي په برخه کې د یو لړ اقداماتو خبره کوي. د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د دوشنبه په ورځ په کابل کې د فنلند د بهرنیو چارو لمرسیالي وزیر سره د کتنې پر مهال وویل افغان حکومت له اروپایي هیوادونو سره پر داسې مشترکو اقتصادي او امنیتي برنامو کار کوي چې په ملي کېدو به د کډوالۍ مهم عوامل لري شي. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ د کډوالۍ موضوع د افغانستان له ملي امنیت سره تړلې بولي او د دغې ستونزې پر اساسي حل ټینګار کوي. ښاغلي غورزنګ د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت هڅه کوي په اساسي شکل په افغانستان کې د کډوالۍ عوامل له منځه یوسي.
افغان دولت فنلند په شمول له ټولو اروپایي هیوادونو سره د جرمني او نورو اروپایي هیوادونو سره پر داسې برنامو کار کوي چې د هغه په نتیجه کې کډوالۍ امنیتي او اقتصادي عوامل عمدتاً له منځه لاړ شي. په دې توګه افغان کډوال د افغان کډوالو مهاجرت مخنیوی وشي.
د افغان حکومت له لوري په افغانستان کې د کډوالۍ د ستونزو د حل ژمنې نه ویني دي وړاندې اجرایي رئیس هم ویلي چې په افغانستان او بهرنیو هیوادونو کې بعد افغان کډوالو ستونزې په اساسي توګه حل کړي، خو تازه رسنیو په اروپایي هیوادونو کې د افغان کډوالو له بد وضعیت راپورونه خپاره کړل. سیاسي کارپوهان بیا انتقاد کوي چې حکومت یوازې په خالي ژمنو غواړي له افغانستانه د تلونکو غیر قانوني کسانو مخه ونیسي. سیاسي کارپو یونس فکور وایي تر هغې چې په افغانستان کې د ځوانانو لپاره ډاډمنه فضا برابره نشي، د کډوالۍ ستونزه به همداسې روانه وي.
او د دې مخه چې په دې نه راګرځول کېږي چې پاسپورټ ورنه کې سراد وتړي، هغه هم څه تدابیر دي، خو ځوانان تشویقول، هغوی ته د کار زمینه برابرول، د تحصیل د دوام زمینه، دا به زه فکر کوم مؤثره تمامه.
وړاندې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې د اروپایي ټولنې له تخنیکي کمیټې سره خبرې روانې دي څو په اروپا کې د افغان کډوالو ستونزې په اساسي شکل حل کړي، خو تازه مقدونې پر هغو 15,000 افغان پناه غوښتونکو خپلې پولې تړلي چې دا مهال په یونان کې بند پاتې دي. په ورته وخت کې بل اروپایي هیواد فنلند هم تازه اعلان کړی چې له خپل هیواده ټول افغان پناه غوښتونکي وباسي. رسنیو ته په کابل کې د فنلند سفارت له لوري په استول شوې خبر پاڼه کې راغلي چې فنلند ته ورغلي افغان پناه غوښتونکي به بیرته خپل هیواد ته راستانه کړي. له دې وړاندې بېلابېلو بنسټونو ویلي و که حکومت د هیواد دننه امنیت ټینګ او ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، اروپایي هیوادونو ته به غیر قانوني سفرونه هم کم شي.
ولسمشر اوباما چې د جمهور ریاست دورای په پای ته رسیدو د یو اربیا د ګوانتانامو زندان د تړلو کلکه ژمنه کړې. نور تفصیل د امریکا غا غشنار اړیو همکار شوکلا رحیم زوی نقلو.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس برک اوباما نن یو ځل بیا د ګوانتانامو د زندان د تړلو ژمنه وکړه. جمهور رئیس اوباما چې په 2009 کال کې جمهور رئیس شو، د ګوانتانامو زندان بندولې د لمړنیو کارونو په لیست کې و، خو اوس چې د کار مدې د کال نه کمه پاتې ده، شاوخوا یو نوي کسان لا تر اوسه هم په زندان کې پاتې دي. ښاغلی اوباما وویل د سپتمبر د میاشتې د 11 نیټې د بریدونو نه 15 کال وروسته هم موږ یو داسې زندان ساتو چې په هیڅ بندي د محکمې لخوا حکم نه دی صادر شوی.
Standing in the world, it is viewed as a stain on our broader record of upholding.
دا زندان په نړۍ کې زمونږ د ریس کمزوري کوي او د قانون په تطبیق کولو کې زمونږ په تاریخ کې یو داغ دی. نوموړي وویل د ګوانتانامو زندان د ترګرو د پروپاګاند یو ځاله ده. ښاغلی اوباما وویل چې دغه زندان باید له مخکې تړل شوی و، خو زیاتوي چې سیاسي ستونزې مخه ونیوله.
And unfortunately, during that period where we were putting the pieces in place to close it, what had previously been bipartisan support suddenly became a partisan issue.
زما د جمهوری ریاست د دورې د پایل نه وړاندې چې کوم خلکو د دغه زندان بندیدل غوښتل، بدبختانه د سیاسي ګټو په خاطر مخالفت شروع کړ. خلک وویرول شول چې د ګوانتانامو زندان وتړل شي، هغوی ته به خطرونه زیات شي. د ګوانتانامو زندان د 2001 کال وروسته چې په امریکا ترګریز بریدونه وشول جوړ شو. د غلطه یو محل شاوخوا وسو مشکوک ترګر ساتل کېدل چې یو شمیر افغانان ول. ښاغلی اوباما وویل چې دا محل د ګوانتانامو په زندان کې یو نوی کسان پاتې دي چې نور هیوادونو ته به د ډیرو د استولو کار چټک شي، خو ویل چې د دوی په منځ کې لس تنه خطرناک دي چې د امریکا په زندانونو کې به وساتل شي.
د ژوند رنګونه
څه خپل نوم راته وایې؟
ګلالۍ.
څه کاروبار کوې ګلالۍ جانې؟
دلته راغلی یم خستولو.
چیرته اوسېږي؟
بنای کې.
ښه، کور کې مو څو نفر دي؟ پلار دې څه کاروبار کوي؟
پلار مې د مهندس کور کې ناسته.
ولې هغه کار نه کوي؟
هغه پیسې نشته چې دکان واچوي.
ښه، نور څوک دي کور کې مو؟
کور کې مې مور ده، پلار مې ده، او نور واړه وایانان دي.
ته مشره دې کور؟
نه، نور ده، نور دې مشري.
څو کلنه یې ته؟
زه 9 کلنه یم.
درسم وای؟ څوم سنت کی؟
دویم.
بیا نو څو وخت راوځي؟ مثلا څو وخت لرګی ټوله بیا مکتب ته څو وخت ځي؟
مکتب ته و بجې زم، 9 بجې بیرته ځم. خاصه 9 بجې زم، هغه دا یو لز بجې بیرته ځم کور.
نور د کور خرڅ پرس مو څنګه کیږي؟ تا ول چې پلار مې کار نه کوي. نو
ضرور مې دلته راځي، د موټر مینځي بیا کار، بیا راځي یو سل روپیا 200 روپیا راوړي، بیا هغه بیا مونږه پیښان مې نه.
نو پلار دی ولې کار نه کوي؟ خو کوي چې هغه بیرون لاړ شي یو څه کاروبار وکړي. ستونزه خو نه لري؟
پلار مې چې دا هغه چې پیسې وسره چې بیرون وځي هغه وکړي، کار وکړي چې دغه سای پوری لاړ شي، کرا ورکړي.
اما ورور چې پیسې ګټي هغه د کور لپاره بس کوي گزارمه پکېږي
لګ لګ گزارمه نو پکېږي
کله د سړی تنګیږي د سچ بیرون راوځي ګرځي ستړی کیږي سړی احساس کوي
ولی نه کوم
بیا د مور ته کله نه وایي چې زه نه غواړم لرګي راټول کوم بیرون وګرځم
نه چې مور ته مرتم چې لرګي راټولم نو بیا پکاریږي راته
نورم در سره څوک بیرون راځي که تنه راوځي
تنه زه خور می دروځي
خور خو دې تنه هم وړه ده دا څنګه دا کله نه وایي ژاړي خو نه چې زه نه ځم بیرون نه ځم خاص لرګي نه راټولوم
ژاړي زه په زور راولم
ورځ کې څومره لرګي او دا شیان راټولوي
دوه پیرې درې پیرې
بیا څوک در سره وړي چې ګورم یو بوجۍ در سره دا ډکۍ وړي کور ته سره خم ستړی کوي دی نه
ډکوم نیمې وړم یا ډکه وړم ستړی کېږم تیا لارې پورې ځم بیا کینم بیا ځم بیا کینم
څه غواړې مثلا څه ارزو لرې آینده کې چې درس ته ادامه ورکړي نورم له خیر آینده کې تحصیلات وکړي څه ارزو لرې
زه دا ارزو لرم چې ډاکټره شم
اوس هم سید سمیع عباس په سټوډیو کې دی په روانه